السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي راډیو خبری مجلې ته خره غلاست وایم د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي د ناټو غړي هیوادونه باید له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په برخه کې له هر هغه اقدام ډډه وکړي چې د سولې روان بهیر زیانمنولی شي دا مو د سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وایي
د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه پیل شوه په روزګان کې چارواکي د نږدې شل طالبانو د وژلو ادعا کوي او ملګري ملتونه وایي د کرونا واکسین باید خوارانو او شتمنو ته ورسیږي د خبرونو تفصیل د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وایي ناټو باید احتیاط وکړي چې د افغانستان د سولې خبرې له خطر سره مخامخ نشي هایکو ماس نن د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په دوشل کې وویل
د افغانستان د سولې بهیر باید د ناټو ځواکونو له ژر وتلو سره له خطر سره مخامخ نشي
د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه نن پیل شوه دا غونډه دوه ورځنۍ ده او د کرونا ویروس له امله آنلاین ده په افغانستان کې اوس ناټو نږدې 12000 سرتیری لري وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شئ په روزګان کې افغان چارواکي د نږدې شل تنه طالبانو د وژلو ادعا کوي د روزګان د والي ویاند احمد شاه ساحل نن ازادي راډیو ته وویل چې د هوایی او پلیو ځواکونو د عملیاتو پر مهال دا طالبان په دهراوت ولسوالۍ کې وژل شوي او 12 تنه یې ټپیان شوي دي طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د بغلان پولیس وایي د سمنګان بغلان د لارې په اوږدو دوه تنه مخالف وسلوال وژل شوي او شپږ تنه ټپیان شوي دي د بغلان د امنیت قمندانۍ ویاند احمد جاوید بشار ازادي راډیو ته وویل پر دې کسانو امنیتي ځواکونو پرون ناوخته هغه وخت برید وکړ چې دوی د مسافرو له موټرو پیسې اخیستې د بغلان سمنګان لاره په شمال کې یوه له ناامنو لارو څخه ده د هلمند په مرکز لشکرګاه کې نن د پیوند په نوم مدني ټولنې د یوې غونډې په ترڅ کې له حکومتي چارواکو وغوښتل چې ژر تر ژره د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي قاتلان ونیسي او مجازات کړي د دې ټولنې مشر برکت الله سرشار ازادي راډیو ته وویل چې دوی د چارواکو ځواب ته انتظار دي
په دغه یوه دوه هفتو کې یوه نیمه هفته کې بیا موږ کښېنو بیا به دوی ته زرګل اجل ورکوو که چیرې بیا هم عاملین پیدا نه شي د زرګل اجل په اساس باندې به بیا موږ په خپلو نورو مدني حرکاتو باندې لاس پورې کوو
په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی د نومبر په 12مه په لشکرګاه کې هغه وخت وشل شو چې د ده پر موټر د مقناطیسي ماین چاودنه وشوه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی د ایډز نړیواله ورځ نن په داسې وخت کې لمانځل کیږي چې په نړۍ کې یو مخ متفاوته وبا خپره شوې ده د ایچ آی وی ایډز لپاره د ملګرو ملتو اجرایی مشوای د خلکو باید د ایچ آی وی تجربه په یاد وي چې دوی د کووید 19 ناروغۍ د واکسین ژمنې کوي او ډاډ ورکوي چې دا یوازې د بډایه خلکو لپاره نه دی وانی بینیما په یو بیان کې وویل چې نړۍ باید له هغې تېروتنې زده کړه وکړي چې د ایچ آی وی په وخت په میلیونونو کسان په مخ په وده هېوادو کې درملنې ته د انتظار لپاره مړه شول د ملګرو ملتو د راپور له مخې چې تېره اونۍ یې خپور کړ پروسږ کال 12 میلیونه کسان چې په ایچ آی وی اخته و درملنه یې ترلاسه نه کړه په ټوله نړۍ کې تر 38 میلیونه ډېر کسان اوس په ایچ آی وی اخته دي د اتیایمې میلادي لسیزې له پیله چې د ایډز ناروغي خپره شوې ده تر اوسه یې په نړۍ کې نږدې 33 میلیونه کسان وژلي دي له 1978 کال راهیسې د ایډز نړیواله ورځ هر کال د دسمبر په لومړۍ لمانځل کیږي د جرمني د دوا بایو ان ټیک او د هغې شرکت امریکا او د هغې شریک امریکایي شرکت فایزر وایي چې دوی په اروپایي ټولنه کې د خپل واکسین د تصویب لپاره وړاندیز کړی دی یوه ورځ مخکې تر دې د امریکا مودرنا کمپنۍ د خپل واکسین د پلي کېدو لپاره ورته غوښتنه کړې وه دغو دوو کمپنیو ویلي دي چې دوی خپل وړاندیز د دسمبر په لومړۍ نیټه د اروپا د دوا کمپنۍ ته وړاندې کړ چې اجازه ورکړي چې د واکسین تطبیق کړي دا کمپنۍ وایي چې د دوی واکسین 15 په سلو کې د کووید 19 ناروغۍ لپاره اغیزمن ثابت شوی دی د نړۍ د موټر د ځغاستې د فورمول یو موټرو اتل لویس هیملټون په کورونا ویروس اخته شوی دی هیملټون به اوس د اونۍ په پای کې په بحرین کې د موټر د ځغاستې په وروستیو لوبو کې له ګډون کولو بې برخې شي د هیملټون د کورونا ازموینه تېره اونۍ درې ځله وشوه او هر ځل منفي وه خو د دوشنبې په سهار د له خوبه تر راویښېدو وروسته د کووید 19 نښې لرلې او چې کله یې معاینات وشول ټیسټ یې مثبت و 15 کلن هیملټون په وروستیو کې د فورمول یو موټرو اتلولي د اووم ځل لپاره خپله کړه چې دا په نړۍ کې بې ساری ده
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه یو. هرات هم اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه دوه. مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 15. کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه وو. او جلال آباد کې به هم اسمان شینوي د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه وو اټکل شوی ده.
د ازادي راډیو ملمړی خبرونه واوریدل. تر غو وروسته مو د هوا حالات خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د ناټو غړي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې مخکې ویلي د ناټو غړي هیوادونه باید له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په برخه کې له هر اقدامه ډډه وکړي چې د سولې روان بهیر زیانمنوي.
militärische Rückzugsmanöver aus Afghanistan dieser Friedensprozess gefährdet.
د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه نن شروع شوې او د افغانستان په اړه به بحث وکړي. په دې اړه تاسو ته یو مرکه هم خبرو. په کابل کې د ژمی په خاطر د سون توکو له امله ګڼ خلک له ستونزو سره مخ دي او وایي چې هوایي ډیره ککړه کړې. له هغې ډلې حیدر شاه
بل منزل جوړ شوی دی لکه غیر قانوني په حساب جوړ دی. دلته د زغال سنگ استعمالوي ټوله د دې وجه وا ټوله مکمله په جمع کې ډیره تبدیلیږي او صحت لپاره ډیر زیات تاوان او مضر.
په خوست کې دینی عالمانو او د جماعتونو امامانو او خطیبانو د جګړې له دواړو خواو غوښتي چې د سولې د خبرو د چټکولو لپاره دې هڅې وکړي. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي د ناټو غړي هیوادونه باید له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په برخه کې له هر هغه اقدامه ډډه وکړي چې د سولې روان بهیر زیانمنولی او هغه ته غلط پیغام ورکولی شي. ښاغلی ماس دغه څرګندونې نن د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تر پیلېدو مخکې کړې. ښاغلی ماس دغه څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه پیل شوې او په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د افغانستان پر وضعیت او په دغه هیواد کې د ناټو د ماموریت پر راتلونکي هم خبرې کیږي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي ناټو باید تر ټاکلي وخت مخکې له افغانستانه د خپلو ځواکونو په ایستلو سره د سولې خبرې له ستونزو سره مخ نه کړي. هغه دا خبره نن د ناټو د نورو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې مخکې چې په آنلاین بڼه جوړیږي کړې ده. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې ماس ویلي د ناټو د متحدانو په توګه موږ باید دا مسله یقیني کړو چې په افغانستان کې د نورو پوځیانو کمیدا پر مشخصو شرطونو پورې وتړو. هغه زیاته کړې چې د هغو پرمختګونو چې تر اوسه مو کړي دي خوندي کولو لپاره راته پکار ده چې له هر بیړني اقدام څخه ډډه وکړو.
په افغانستان کې د سولې پروسه باید له دې هېواده تر وخت مخکې وتلو سره له خطر سره مخامخ نه شي. په همدې خاطر موږ په تېرو نو کې د متحده ایالاتونو اعلانونو ته په احتیاط پام کاوه، او هغه هم ځکه چې نه پوهېدو چې دا به د طالبانو په تړاو څه ډول نتیجې ولري. د همدې لپاره زموږ لپاره ډېره مهمه ده چې د سولې پروسه هغه هم د امنیتي پالیسۍ په رڼا کې خوندي کړو.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د سولې له روان بهیر سره د ناتو تر مشرۍ لاندې ماموریت په چوکاټ کې د ځواکونو د احتمالي کمیدا په اړه دغه اندېښنه داسې مهال راپورته کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ پریکړه کړې چې د راروان 2021 کال د جنوري تر نیمایي پورې به 2000 امریکایي سرتیري له افغانستان نه وباسي او شمیر به 2500 ته راکم شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه ویلي دا غوښتنه له خپلو متحدانو د دې لپاره کوي چې وضعیت ښه وڅېړي او وګوري چې آیا له افغانستانه د نورو سرتیرو د ایستلو لپاره شرایط څومره آماده دي تر څو د سولې د بهیر په وړاندې د غلط پیغام ورکولو مخنیوی وشي. د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر تر دې څرګندونو مخکې د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ هم پرون اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل په داسې حال کې چې متحده ایالات غواړي یو زیات شمیر سرتیري له افغانستانه وباسي دغه پوځي تړون په دې هیواد کې د خپل راتلونکي په اړه له یو مبهم حالت سره مخ دی. هغه هم په داسې وخت کې چې د طالبانو او د نورو سخت دریځو ډلو حملو زور اخیستی دی. ستولتنبرګ د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې مخکې په بروکسل کې په یوه خبري غونډه کې پر دې ټینګار وکړ چې د ناتو غړي که هره پریکړه کوي باید په ګډه او سنجول شوې توګه وکړي. جرمنی په افغانستان کې د ناتو د غوث ملاتړ په ماموریت کې شاوخوا 1100 سرتیری لري چې ډیری یې په بلخ ولایت کې دېره دي. په دې وروستیو کې د دې هیواد د پوځي چارواکو له قوله راپورونه ورکړل شول چې جرمني شاوخوا 100 سرتیری د بلخ له څنګ لوري کندز ولایت څخه ایستلي دي.
په همدې تړاو د پانتون له استاد او د باور ځواک د غورځنګ له مشر نجیب الله آزاد سره مرکه کوو. ښاغلی آزاد په دې باور دی چې ناټو ځکه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وختي وتلو اندېښمن دی چې د افغانستان روان وضعیت نړۍ ګواښي. تاسو پام دغې مرکې ته راړو.
ناتو د اتحادي هیوادونو دغه اندېښنې بېل شکه چې جدي باید ځکه ونیول شي چې په افغانستان کې جګړه دا داخلي جګړه نه سورته وای د دوه طرفاینو چې افغان دولت ته طالبان دي د جګړه نه د جګړې هغه پایل ته شولار شو. جګړه د نړۍ لپاره ګواښو او همدغه باعث و چې متحده ایالاتونو په افغانستان باندې برید وکړ. راغله او د ځان سره د ناټو اتحادي هیوادونه هم راوستله. همدغه ګواښ نن هم وجود لري ځکه چې له بده مرغه د تیرو 30 کلونو بدمرغۍ په افغانستان کې د دې باعث شوي دي چې دلته خلکو څخه د ابزارو په شکل یعنې د جنګي ابزارو په شکل کارونه اخیستل کېږي. د خلکو محرومیتونه او د خلکو مشکلتونه او د خلکو مذهب په نامه د دې جنګول ډېر اسانه شوي دي. همدا ګواښ نن هم موجود دی. دا پیښې نن هم په اروپا کې امکان لري. څه موده وړاندې هم وسولې. نو زه فکر کوم چې څه چې په کار دي ناټو هیوادونو لپاره هغه د متحده ایالاتونو سره ستراتیژیک ډیپلوماتیک بحث په کار دی ځکه د ناتو هیوادونو چې افغانستان ته راغلي هم دي د متحده ایالاتونو تر رهبرۍ لاندې د دې پوښتنه دلته راغلي دي. او دا ګواښ یوازې امریکایانو ته نه دی، دا ګواښ یوازې افغانانو ته نه دی، دا ګواښ نړۍ ته دی چې چیرې خدای مکه وضعیت دلته خرابېږي. دلته موږ یې تجربه لرو. ډېر شلو ډېر شکونه کې وضعیتونه خراب شوي دي. اما کله چې نړۍ په ځانګړې توګه غربیان چې کله هدف وګرځېدل نو زه بیا پوس ول چې جګړه د افغانستان جګړه څه معنا او تر شا څه روان دي. او بیا د افغانستان شاوخوا چې کوم معلومه او نامعلومه مخابراتي ډلې دي هغه هم دې ته ښه څرګندي. نو په ټوله کې زه فکر کوم چې دا هغه پریکړه چې ښاغلي ټرمپ کړې وه ډېر څرګند ده. ښکاري چې متحده ایالاتونو د ناټو هیوادونو په اتحاد کې نه دي اخیستي. د هغه باندې بحث نه شوی.
څومره ممکن ده د ناټو غړي هیوادونه خصوصا د اروپا قدرتونه له امریکا سره په خبرو کې او بیا د نوې ادارې سره په خبرو کې هغه پریکړه چې دوی بیړنۍ بللې دي هغه برته پی واړوي او وضعیت داسې شي چې د ټولو د خوښي وړ وګرځي؟
د دې لپاره یو هیله ده هم کېدلی شي چې ښاغلي جو بایدن د کمپاین په مخال ده پوار ورو ولې هغه پریکړه چې ښاغلي ټرمپ کړې دي هغه توافقونه چې د لاسلیک کړې دي هغه څخه به د جو بایدن اداره او جواب توافق څخه چې ټرمپ وتل د ټرمپ اداره وتل چې په دې کې حتی د پیرس کلایمټ ډیل هم وو بیرته به ونه نوځي. یو هیله مندي د ناتو یا اروپایي اتحادیه لپاره دا هم کېدلی شي چې جو بایدن د ډیرو هغه تصامیمو سره فکري او نظري اختلاف لري چې ټرمپ اداره کړې. په دې کې یو د افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د ایستلو موضوع هم دا ټولو مهمه موضوع ده. ممکن جو بایدن او جو بایدن په اصل کې اداره یې یا په ټوله کې دیموکراتان متفاوت نظر ولري. دا به د ناټو هیوادونو لپاره یو څه اسانه وي ځکه چې دلته اعتماد نه دی اخیستل شوی او بیا په ګډه همکاري دی. دلته په افغانستان کې دغه کړدی هغه نظامي او اقتصادي او سیاسي ماموریت په ګډه همکاري شوی دی. نو زه فکر کوم چې پر یو بریده بدلی وتوانېږي. او بله مسله بل بحث همدغه دی هغه ګواښونه چې په تېر کې په اروپا کې په ځانګړي ډول اروپا کې ډېر ولیدل شول. په تېر درې څلورو کلونو کې فرانسې ډېر ټارګټ شوه. دا همغه یو هغوی چې په اسانه کولای شي چې د ډیپلوماټیکو سلابۍ د لارې د متحده ایالاتونو راتلونکي ادارې ته داخلات ورکړي چې وضعیت وسله داسې نه دی چې افغانستان څخه بشپړ ووځي.
ښاغلی ستولتنبرګ ویلي دي چې په افغانستان کې د سولې لپاره تاریخي فرصت دی مګر په عین حال کې دغه فرصت نازکه یا شکننده بللی دی. څه معنا ورکوي؟ آیا ناټو د سولې په هڅو باندې چې امریکا پیل کړي اوس افغان حکومت مخته وړي ډاډمنه نه ده که څنګه؟
زه فکر کوم چې یوازې ناټو نه ډېری خلک ډېری هیوادونه حتی ډېری افغانان ډاډه دي چې د متحده ایالاتونو د سولې کوم پروسه چې پیل شوه تر ډېره بریده فرد محوره او مطلق نه یوازې امریکا پر مخ بوله. ناټو هیوادونو د اروپایي ټولنې اعتماد دلته نه و حتی افغان دولت په جریان کې نه و. دا خبره د افغانستان ولسمشر هم وویله په لومړي سر کې شهناستی وشوې. حتی هغه د پاتریشن فبروري چې پارلمان سره کوم توافق وسو افغان دولت ډېر مخالفت وکړي په ځینو مادو باندې اختلاف وښودل. نو په ټوله کې دا ویلی شو چې فرد محوره و تر ډېره بریده پورې ښاغلي خلیلزاده پروسه پر مخ ورته دوه نیم درې کاله همدغه باعث وه چې نن ناټو د ناټو سرمنشي هم دا خبره کوي افغان دولت هم بېلابېل دلایل وړاندې کوي او د افغاني مذاکراتو دا دوه میاشتنۍ لړۍ چې پیل شوې ده تر اوسه پورې په طرزالعمل باندې توافق نه دی سوی بېلابېل څرګندونې د دواړو خواوو کېږي. نو په ټوله کې دا ښکارندوی کوي چې خدای وکړي ممکن دغه روانه پروسه نتیجه ورنه کړي.
د پانتون استاد او د باور ځواک غورځنګ مشر نجیب الله آزاد ویل چې ناټو ځکه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو اندېښمنه ده چې د افغانستان روان وضعیت په کتو لا هم نړۍ له دې سیمې ګواښیږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تیره میلادی میاشت کابل کې د ملکی وګړو لپاره یو خنړې میاشت و. یوازې په کابل پانتون په بریده او پیو ورځ په کابل ښار د راکټي بریدونو له امله دوه درش کسان وژل شول او نوي تنه ټپیان شول. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د بریدونو دقیق شمیر او له امله د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه وایي، خو د دغه وزارت ویاند طارق آریان وایي د دغو بریدونو او چاودنو په تړاو یو شمیر شبکې نیول شوي او د نورو د نیولو لپاره هم عملیات روان دي. ناجي ساپۍ په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د شویو بیلابیلو حملو د شمیر او تلفاتو په اړه څه ونه ویل، خو په دغه وزارت کې د یوې سرچینې د معلوماتو له مخې په تېر یو میاشت کې په کابل کې 15 بیلابیل بریدونه او چاودنې شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان وایي د دغو بریدونو په تړاو یو شمیر شبکې نیول شوي او د نورو په لټه کې هم عملیات روان دي.
د موټر بمونه مخنیوي شوی دی. مقناطیسی ماینونو موږ په دې برخه کې هم ځینې کسان نیولې دي. شبکې چې په دې برخه کې ښکېل وو دوه ورځ مخکې نیول شوی دی په کابل کې، نو بیا هم ضرورت ده چې موږ خپل څیړنې ته تقویت وکړو.
په نومبر میاشت کې یوازې پر کابل پوهنتون په برید کې 22 کسان وژل شول او تر 30 پورې زیات ټپیان شول. دغه شان افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان درتک پر سبب کابل ښار د 30 توغندیزو بریدونو له امله 10 تنه وژل شول او 50 نور ټپیان شول چې د شقایق او مشعل پونم د یوې خور او ورور د وژل کېدو کیسه تر ډیره رسنیزه شوه. د کابل د سلورم مکریانو په سیمه کې د ټولو نیوز د سیاسي خبرونو د بخانی چلوونکی یماس یوش په موټر بیا د مقناطیسی ماین په چاودنه کې د نوموړي په ګډون درې کسان وژل شول. دا تر نورو ډېرې رسنیزې شوې پیښې دي، خو په تیره یو میاشت کې په کابل کې د مقناطیسی ماینونو د یو شمېر نورو چاودنو په اړه هم خبر ورکړل شوی چې مرګ ژوبلې درلودله. نن سهار هم د کابل ښار د علاودین پارک سره یو چاودنه وشوه چې تلفات نه لري. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د سه‌شنبه په ورځ د 6:30 په غونډه کې ویلي چې طالبانو په دې وروستیو کې د دوی په وسیله د مقناطیسی ماینونو د چاودنو یو شمېر تبلیغاتي ویډیوګانې خپرې کړي چې د ده په خبره کې غوښتنې ونه منل شي، نو دغه ډله به خپلو دې کړنو او د خلکو وژنې ته دوام ورکړي. د ښاغلي صالح د 6:30 د غونډو د ورځنیو یادښتونو له مخې په تېر نومبر میاشت کې یوازې د مقناطیسی ماینونو د چاودنې د 9 پیښو خبر ورکړل شوی، خو طالبانو تر اوسه د ولسمشر د لومړي مرستیال د تازه څرګندونو په ځواب کې څه نه دي ویلي. د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتو او عامه اړیکو ریاست دغه تروریستي بریدونه د 6:30 د امنیتي غونډو د ټیم د هڅو مخنیوي یادوي. رضوان مراد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د تروریستي بریدونو هدف نه یوازې دا چې د کابل د خلکو اذهان مغشوشول، د نظام خلاف د هغوی ذهنیت جوړول. خوشبختانه د ټیم سره د امنیتي تړون د تطبیق لپاره د کابل د ښاریانو ملاتړ بے ساره دی. پر کابل پوهنتون د بریج شبکې مهم غړي نیول شوي، اعترافونه هم موجود دي. د غراس په دانش کوثر کورس باندې هم د برید طرحان نیول شوي دي. هر ورځ د ملي امنیت ځواکونه نیونې او دستګیري
دی. یادونې ده چې طالبان د کابل پوهنتون او په کابل ښار کې په توغندیزو بریدونو کې لاس لرل رد کړي وو او پر کابل پوهنتون د برید مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې په ځان منلی وو.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په غزنی کې په یو برید کې 15 ماشومانو ته مرګ ژوبله اوخته. په غزنی کې په یو وسلوال برید کې درې ماشومان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د سیمې خلک وایي دغه برید الوتکه کړی، خو دولتي چارواکي وایي معلومه نه ده چې دا هوایي برید شوی. وسلوالو په دغه ځای کې چاودیدونکي توکي خو که کومه بله پیښه ده. حبیب الرحمن، تاثیر او نور جزئیات.
د غزنی ملکی روغتون ته دوه تنه ټپي ماشومان راوړل سوي چې عمرونه یې اته او لس کاله معلومیږي. د دغه ماشومانو پایوازان وایي دغه ماشومان د سې شنبې په ورځ د غزنی خواجه عمري ولسوالۍ په دی حاجي کلي کې د سرخي تیارو په برید کې ټپیان سوي دي. د دوی په خبره په دغه برید کې درې تنه نور وژل سوي هم دي. دوی وایي هغه هم ماشومان او عمرونه یې له اوو تر دولس کالو دي. رحیم الله چې ځان د یو ټپي ماشوم ماما یادوي په ملکي روغتون کې ازادي راډیو ته وویل، نن غرمه شاوخوا دولس بجې الوتکو پر یو کانټینري دوکان هوایی برید وکړ چې دغه پنځو تنو ماشومانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده.
از قریه دیاجی آوردیم، سه نفر
دی حاجی کلی څخه مورا وړي، درې تنه سوځېدلي او دوه نفره ټپیان دي. دا ټول هغه څوک دي چې عمرونه یې لس، یولس او دولس کاله دي، حتی او کلن هم پکې شته. تیر کال هم موږ شپږ نفره شهیدان لرل چې بی پیلوټ الوتکې ویشتلي وو.
پور سره مو شش نفر شهید داشتیم که تیاره بی پیلوټ انداخت کده بود.
شکر الدین د دی حاجی کلی یو بل اوسیدونکی دی. دی هم له دغه ټپي ماشومانو سره روغتون ته راغلی. شکر الدین وایي معلومه نه ده چې وزل سوي درې دي که نور هم سته.
د دکاندارم د سیندې خامو دی مر سره ناسول بس تیاری وسی درې کې سوځېدلې دي. بیخي دغه دوه زخمیان دي و نور معلوم نه دي. نورم په کانتینر کې ول کنه هو نه معلومیږي اوس سوځېدلې بیخي او مخ سوځېدلې.
دولتي چارواکي هم منی چې پیښه رامنځته سوې ده. د ولایت ویاند وحید الله جمعزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، معلومه نه ده چې دا هوایی برید سوی وسلوالو په دغه دوکان کې چاودیدونکي توکي ځای پر ځای کړي وو که کومه بله پیښه ده. پلټنې روانې دي، خو وایي که افغان ځواکونو دا کار کړی وي سزا به ورکړي.
تر اوسه پورې دا جوته نه ده چې یا دا کوم مین و کوم هواري بمباري وي. پلټنې روانې دي، کوشش کوو چې همدغه معلومات ترسره کړو. که چېرته داسې و چې امنیتي ځواکونو یا هوایي ځواکونو په دې کې ناغېړي کړې وه او داسې کړي وو، هماغه کسان به صد مجازات سي. موږ پلټنې کوو چې معلومه کړو چې څه پېښ شوي دي.
په غزنی کې په وار وار دا ډول پېښې سوي دي چې د ماشومانو تر څنګ سړو او ښځو ته هم پکې مرګ ژوبله اوښتې ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د خوست دینی عالمانو او د جماعتونو امامانو او خطیبانو د جګړې له دواړو خواوو د سولې د خبرو د چټکولو او اوربند غوښتنه وکړه. دوی د افغان حکومت او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په وړاندې جګړه هم غیر اسلامي وبلله. وی ویل روانه جګړه په افغانستان کې د تیر ځل په شان د نظام د ړنګولو لپاره د بهرنیانو یوه دسیسه ده. نور حال له خوسته د نجیب الله لوخیل پراپور کې اورو.
د خوست لسګونو دینی عالمانو او د جماعتونو امامانو او خطیبانو د وی غونډې له لارې په افغانستان کې روانه جګړه غیر دینی او د نظام د ړنګولو لپاره د پردیو یوه دسیسه وبلله. دوی له ښکېلو لورو وغوښتل چې د افغان وژنې د بندېدو او له ورانۍ څخه د هیواد ژغورنې لپاره د جګړه بنده او د سوري بهیر دې چټخ کړي. د خوست د علماو شورا رئیس مولوي شاه محمد محمدي وویل روانه جګړه د بهرنیانو په ګټه ده، نو د بهرنیانو پر ځای ټول باید خپل وطن ته کار
او دین اورستا جنگ دای جهاد نه بلکې فساد مون بولو او دا غیر شرعی جنگ نور بولو. دا د افغانانو د تبکوالو د خپل حکومت د رنګولو جنگ یاد شوم گو او دا د افغانانو د مسلمانانو په ګټه نه بلکې دا د خارجونو په ګټه دا تمومیږي. مونږ یې چې خپل وطن ته ګټو کو نه دا چې بل ولسته ګټه.
دا چې د نظام پر وړاندې د جګړې مسله په دینی لحاظ څنګه ده په اړه مولوی احسان الله حسین وویل،
الحزر علما او د سعودي علما او د بنگلاديش علما او د ټول اسلامي نړۍ علما او د دې څخه ورسته چې کله دوی د امریکایانو سره تعهد وکړلو، نو د دې نه ورسته د افغانستان کې جنگ جهاد نه بلکې فساد ګڼل دی. موږ داسې وایو چې نظام همدغه نظام دی، د دې رنګول موږ هیڅ ته هم نه ورکو، اما اصلاحاتو ته اړتیا شته. په نظام کې هم ستونزې شته د غې د اصلاح
په غونډه کې ډېری ویناوالو د سوري پر روانو خبرو اترو کې د دینی عالمانو د ونډې د ډېرېدو غوښتنه وکړه. مفتی محمد سلیم منصور وایي،
نو موږ چې صلح غواړو بین الافغاني صلح غواړو، هغه صلح غواړو قانون مو اسلامي ده، شرعي ده، جمهور مو مسلمان ده، قاضي مو مسلمان ده، عسكر مو مسلمان ده. د دې په حد کې موږ خپل علما کرام قران عظیم شان لرو، تفاسیر لرو، علما کرام لرو. علما که داسې وي چې خپل رئیس جمهور د افغانستان اسلامي حکومت خپل دې ته توجه وکړي، علما کرامو ته مراجعه وکړي، نو ان شاء الله په ډیر کم وخت کې به د صلح رامنځته شي.
د ولسمشر سلاکار وزیر مولوی سردار زدران هم وایي که د هیواد په کچه علما راپورته شي، دوی دا قابلیت او صلاحیت لري چې په دواړو خواوو د جګړې د بندولو غږ وکړي او په دې برخه کې عام ولسونه له ځانه سره ملګري کړي.
حقیقت دا دی چې علما په اسلامي ټولنه کې ډیر مثبت رول لري، نو د دې وجه نه علما که په واقعي معنا باندې لکه نن چې کومه غونډه وشوه، دا غونډې دوامدارې شي، د ولسوالیو نه او په ټولو ولایاتو د افغانستان کې علما راپورته شي. علما د دې ځواک لري او د دې صلاحیت او قابلیت لري چې د جګړې د بندېدلو لپاره په دواړو خواوو باندې غږ وکړي. علما په ټولنه کې محبوبیت لري، دوی کولای شي چې عام ولسونه هم له ځان سره ملګري.
د خوست لسګونه دینی عالمان داسې مهال له افغان حکومت او طالبانو د اوربند او د جګړې د درېدو غوښتنه کوي چې د تېرې شنبې ورځې ماښام د افغان دولت او طالبانو مذاکراتي ټیمونو د بین الافغاني خبرو د کړنلارې د وروستي کېدو اعلان کړی و. بیا د سورې په چارو کې د دولت وزارت ویډیو له مقدمې پرته پر یویشتو موادو باندې په اصولو کې موافقه شوي. خود مقدمه متن نور به حسا وضاحت تا ارتیا لري.
تلشکرګاشر او جنو نور ورپالې
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
په خپلات کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورګان ولایت مرکز ترنګوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د ژمی پر اتاک سره په پلازمینه کې د سون توکو لامل د هوا د ککړتیا کچه لوړه شوې. د کابل د چاپیریال ساتنې ادارې مشر د هوا د ککړتیا ستر لامل په لوړ پړو استوګنیزو ودانیو کې د خونو د ګرمولو لپاره د ډبرو سکرو کارول بولي. کاظم همایون وایي له 1414 ثبت شوي لوړ پړو ودانیو یوازې 115 فلټرونه لګولي. په دې اړه ناجیه صافی یو رپورټ جوړ کړی.
د کابل ښار ککړه هوا د پلازمینې د اوسیدونکو ژوند ته یو بل ګواښ. په وروستیو کې د پلازمینې د هوا د ککړېدو یو ستر لامل په لوړپوړو ودانیو کې د خونو د ګرمولو لپاره د ډبرو سکرو کارول ګڼل شوي، هغه څه چې د حکومت هم ورته پام دی. په تیرو کلونو کې هم د ژمي پر رسیدو سره د کابل هوا داشان ککړې ده. د دغه ښار اوسیدونکي وایي هوا سړېږي نو سا کښل دوی ته ګرانېږي. د کابل ښار اوسیدونکی حیدر شاه په دې اړه وایي
تاسو معلومه ده دا غیر بلمنزل جوړ شوې دي لکه غیر قانوني په حساب جوړې دي، دلته د زغال سنگ استعمالوي ټوله، نو د دې د وجه چې کله موسم بدلیږي جمعې کې زغال سنگ استعمال ډیریږي. بل غټ مشکل د موټرو دی چې د قانوني په توګه ورته نظر نه کیږي، لوګي دی، دود دی، استعمالیږي. دا کوم پیادروي چې دي دا پخې نه دي، سرکونه خام دي، چې کله باران کیږي واوره کیږي ډیر هوا سرک ته د خټې او هغه راځي اوبه راځي د بولار نشته، نو دې د وجه هوا ټوله مکمله په جمعې کې ډېره تبدیلیږي او صحت لپاره ډېر زیات تاوان او مضر.
د کابل د چاپیریال ساتنې ادارې مشر کاظم همایون وایي له 1414 ثبت شویو ودانیو 115 تر اوسه فلټرونه لګولي دي چې په خبره یې د شپې له خوا یې غیر فعاله وي.
متاسفانه افزایش نشان میده. 3-4 عامل عمده
له بده مرغه د هوا ککړتیا لوړه هم ستونزه لري. یو بیا سلنه موټر باید ودرول شي، ګڼګونه زیاته شوي او د شپې له مخې هم لویې موټرې کولی شي ناورین رامنځته کړي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په خبره ککړه هوا د کابل ښاریانو د ژوند لپاره یو لوی ګواښ دی. په کابل کې د ماشومانو لپاره د اندرا ګاندي د روغتیا انسټیټیوټ روغتون مسؤلین وایي په تیره یوه میاشت کې د ککړې هوا او ناسم چاپیریال له امله تر 60 پورې ماشومان د تنفسي ناروغیو له امله مړه شوي دي. د دغه روغتون د بیړنۍ څانګې مشر احمد فرید احمدي
د ژمي موسم را پر رسیدو سره د دې واقعیت فوقالعاده زیات شوي دي. روزانه تقریبا 250 حدود کې مریضان مونږ ته مراجعه کوي چې دینه بازي وخیمه چې وخیم مونږ به سره او هغه مریضان چې مشکلات ډیر زیات نه یا هغه تقریبا هغه زمونږ د اربخش متخصص سبجی هغه ورته دوا ورکوي او مریضان رخصتو.
کابل د شاوخوا شپږ میلیونه اوسیدونکو په لرلو د نړۍ د ککړې هوا درلودونکو ښارونو په ډله کې دی. که څه هم حکومتي بنسټونه هر کال له ککړې هوا سره د مبارزې خبره کوي، خو خلک وایي بدلون نه ویني. د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح تېره اونۍ په دې اړه د یو لړ اقداماتو خبره کړې وه او ویلي و چې په دې اړه راپور په څو ورځو کې د چاپیریال ساتنې د ادارې لخوا له خلکو سره شریک کیږي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
مننه کوم چې د ازادي راډیو ورسته خبری پښتو خبری مجله مو واوریده. بل خبری پروگرام به چې د ازادي راډیو د دې ورځې ورسته پروگرام کیږي سید سمی عباس وړاندې کړی. مهرباني.